Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د رسنیو د مدافع ټولنې یو مسؤول
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خپرونه لري.
د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي یوه امنیتي پوسته سقوط شوي او 13 پولیس افسر تیری له ناچارۍ طالبانو ته تسلیم شوي دي.
د غزنی ادارې نو خبرین ولګ کوي کولای شي یو اردو پوسټو ته کومک ورسي.
پاکستان تم لري چې شپږ میلیارد ډالر پور د پیسو له نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي چې د خپلې بودیجې کسر پوره کړي. خو آی ایم ایف له پاکستان غواړي چې لومړی د جدي اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي او د ژوند رنګونو کې به په کونړ کې د مالونو له یوه پلورونکي واوري چې وایي له خپل کاروبار ډېر راضي دی.
داسې وخت راغلی چې تاوان هم کړی دی، ګټه هم کړله.
نن پنځمه ده وایي یا ساور د میاشتې شپاړسمه او د میلادي می میاشتې شپږمه ده. د راپورونو لړۍ وروسته پیلېږي. خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه. په پیل کې همدې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوونیو په مخه بندې کړې دي. د عراق ولسمشر وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې او سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز مقامات قلا په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د اژانس د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړې چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې.
دوی د دې تیارې دلته راځي د خپلې دفاع دپاره، نو چې دوی کوم هدف لري. زموږ خلک ټکان له نه اوري، هغه طالبان راځي د خلک په کورونه نه وځي. مګر یو ټک علم پر طالب باندې زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ معلومات لرو یو ټک پر طالب باندې نه دی کړی.
په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د بغلان چارواکي وایي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د بغلان د امنیې قمندانې ویان احمد جاوید بشارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تېره شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري مجید له دریو نورو وسلوالو سره ووژل شو او د طالبانو لس تنه نور ټپیان شوي دي. وسلوال طالبان پر نهرین ولسوالۍ د حمله وروسته له هغې کوي چې د بغلان برکه ولسوالۍ تېره ورځ طالبانو ونیوله. د برکه ولسوال وویل چې د مهماتو او د امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دې ته اړ شوي وو چې له دې ولسوالۍ ووزي. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 45 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. غلام بهودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالی زیان اړولی دی.
په ټول افغانستان کې تر 45 ډیر کسان قرباني شوي او 14 تنه ټپیان شوي دي. تر 300 ډیر کورونه تخریب شوي او نږدې 100 کورونه سناسه تخریب شوي دي. همدارس 2500 څاروي تلف شوي دي.
جیلانی زیاته کړه چې تر ټولو ډیر کسان په هرات کې مړه شوي دي چې شمېر 22 تر رسیدلی دي. اونۍ د دوشنبه او سه شنبه ورځو ورښتونه ډیر مرګونی وو. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ د دوونیو په مخه وبخي پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوه اونیو په مخه بندې کړې دي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې له مازدیګرې د کورونا وبا د خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. پاکستان خپلو خلکو ته هم له افغانستانه د بیرته ورتګ اجازه هغه وخت ورکوي چې د کورونا منفي ټیسټ ورسره وي او که چیرته ټیسټ مثبت وي باید دوی اونۍ قرنطین شي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د وړو راوړو بندیز نه دی لګول شوی. د عراق ولسمشر وایي هیواد څو ځله د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. برهمسالۍ د چهارشنبې په ورځ په یوه انلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. ښاغلي صالح پرته له دې چې په دې برخه کې ډېر جزئیات ورکړي وویل چې دا خبرې مهمې او د پام وړ وې. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکو د یو بل په وړاندې نرمه ژبه انکاروي. کتونکي وایي داسې ښکاري چې په واشنګټن کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ریاض په سیمه کې خپله تګلاره لږ بدله کړې ده. واشنګټن عربستان له نږدې شریکانو څخه دی په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه نیوکې کړي دي. همدارزی په سیمه کې د دې هیواد پر تګلارو هم انتقاد کړی دی. د امریکا پوځ وایي د اوږده واټن بالاستیک بې وسلې توغندۍ تر تجربې مخکې بیرته راښکته کړل. د امریکا هوایي ځواک دا خبره پرون په یو بیان کې وکړه او څرګنده کړه چې ټاکل شوې وه مینوتمن درې توغندۍ په کالیفورنیا کې له والدنبرګ هوایي اډې وتوغوي او اوس د بیرته دستي راښکته کېدو څېړنه روانه ده. په بیان کې راغلي چې د دې توغندۍ د بیا ازموینې لپاره به وخت وټاکل شي. څېړونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې دي. د څاروي له جمجمې او هډوکو ښکاري چې ښایي یو مترو و سانتي به اوږدو. د رویترز اژانس راپور له مخې د چین د ساینس اکاډمي څېړونکي وایي ګمان کوي چې دا ډایناسور د مړینې په وخت درې کلن و. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماتې ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تېره شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماتې ورکړه. تېره اونۍ دواړو ټیمونو لوبه یو مساوي کړې وه. وړمه ورځ مانچستر سیټي د پاریس سن جرمن ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړې او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته وتلی و. د اروپا د اتلانو د جام وروستۍ یا فاینل لوبه به د روانې مې میاشتې په 9 په استانبول کې د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پر راتلونکو 30 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسماني موریز د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 30.2 هرات کې به اسماني موریز وي. هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 22.4 مزار شریف اسمان نیمه وریځ هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 28.0 کندهار کې به اسمان برګ وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 28.4 او بل اخره جلال آباد کې به اسمان وریځ وي د باران امکان سته د تودوخې لوړ درجه 15.0 اټکل سوی.
تغرز مو د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل هم واورید. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبریالانو په وړاندې د طالبانو ګواښ سخت غندلی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ چې که چېرته خبریالان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپاره کړي جدي چلند به ورسره وشي. احمد شیبری نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو خبریالانو ته د طالبانو ګواښ وغنده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راسویل سنتیره شپه په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو تبلیغاتي ماشین تل په واقعیتونو کې لاسوهنه کوي څو هغه تورونه چې دې ډلې ته متوجه دي په بله واړوي. ویلسن په ټویټر کې په سختو ټکو د افغانستان پر رسنیو تیری او د خبریالانو د شغ د غلي کولو په خاطر د طالبانو اقدام غندلی. په کابل کې د بریتانیا سفارت هم په ټویټونو کې لیکلی دي چې طالبانو د رسنیو د ازادۍ له ورځې 2 وروسته په افغانستان کې خبریالان تهدید کړي دي. د دې سفارت په ټویټ کې هم د افغانستان د آزادو رسنیو حمایت شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما بیا ویلی دي چې د رسنیو په وړاندې هر راز ګواښ غندي. یوناما په ټویټر کې له ټولو لوریو غوښتي دي چې د خبریالانو لپاره چاپیریال سم کړي، چاپیریال دې نه محدودوي او پرانیستې ټولنې دې نه بندوي. طالبانو د چهارشنبې پر ورځ یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې د حکومت له پلویتوبه دې ډډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د طالبانو په وینا که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي، مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. بل لور ته د ولسي جرګې وغړي عارف رحماني تور پورې کړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبې په ورځ په یوه سري غونډه کې ویلي دي چې د یو شمېر تلویزیونونو تبلیغات د طالبانو لپاره حیرانوونکي دي. د رحماني په وینا ښاغلي سراج ویلي دي چې دا د بیان ازادي نه ده، د بیان له ازادۍ ناسمه استفاده ده او د زغم نه ده. خو د ملي امنیت عمومي ریاست تېره شپه په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې د دې ادارې د رئیس ضیا سراج خبرې سمې نه دي راخیستل شوي، دا له حقیقته لرې تعبیر شوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تېرو شلو کلونو کې رسنیو ته د لاسته راوړنو د یوه اصلي ساتونکي په سترګه ګوري. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت اداره چې د رسنیو له لوري د ناوړه ګټې اخیستنې هر راز سند لري باید هغه شریک کړي. د طالبانو ته هم دا پیغام ورکړ چې هغه رسنۍ دې مشخص کړي چې یو اړخیز راپورونه ورکوي.
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بې پرې خبرونه لري، په خاطر چې یې سیاوه د غد منازې اطراف تینه خوښ نه دي. د منازې اطراف هغه وخت په خوښیږي چې د دوی په علاقه او د دوی په سلایقو خبرونه وشي او د دوی پروپاګاندا وشي.
په دې ترڅ کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویلي دي چې دا خبرداریانی د دې څرګندونه کوي چې هر ورځ په افغانستان کې د بیان ازادي محدودې شي. دا اندیښنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون 11 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل شول. سش کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل شوي دي. په 2000 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونی هیواد وبلل شو او په داسې حال کې چې دا ګواښونه ختم شوي نه دي، تازه ګواښونه پرې ور زیات شوي دي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د غزنی د ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي و امنیتي پوسته سقوط شوی او تلس پولیس او سرتیری له ناچارۍ طالبانو ته تسلیم شوی دی. ښاغلی کامرانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوستو ته اکمالات او نور د اړتیا وړ وسایل په خپل وخت نه رسیدلي. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا د دې پوستې د سقوط خبره نه مني. نور په دې رپورټ کې
د غزنی ارزو سیمه اوسیدونکو وایي په یاد سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو پوستې سقوط کړای. دوی وایي دغه پوسته له 13 ورځو څخه د طالبانو له لوري محاصره وه. د غزنی ولایت شورا مرستیال امان الله کامرانی هم د دغه پوستې د سقوط خبره کوي. ښاغلی کامرانی د چهارشنبه په شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د ګډو افغان ځواکونو په دغه پوسته کې یو شمېر د ملي اردو سرتیري او ملي پولیس هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي. شاغله کامرانی وای تسلیم سو کسانو یو شمیر وسلی مهمات او وسایت هم طالبانو تسپار لیدی. نو موله ادا کوي چې دغه سرتیری د اوبو او خوراکي توکو د ندرلودلو لامل تسلیم سوی دی.
بدبختانه د غزنی ادارې نو رهبری نه ونه سوای کولای شي یو روبو پوسټو ته کومک ورسی. نو نن ما خام بیا ودا چې بد پیښه رامنځته شوې شي. 14 نفره چې په وو کې شپږ نفره پولیس وو او 12 نفره اردو دښمن ته له ناچاري او مجبوري تسلیم سوی دي. یو دا ټانک د پولیسو او دوه دانې اردو ټانکونه هم وغو له ځانه سره بیولي.
خو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي بیا دغه پوستې له سقوط څخه بې خبرې شوي. د دغه ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی بیگانا وخت ازادي راډیو ته وویل
دسه راپورونه مونږ ته نه دي رسیدلي تر اوسه. جنگ جریان لري، جزئیات مونږ ته لاسته نه دي راغلي. هر وخت جزئیات لاسته راغلل بیا مونږ تاسو سره شریکو انشاءالله. تر اوسه مونږ ته دسه خاص گزارش نه دي راغلي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبې په ورځ هم په دغه سیمه کې د طالبانو په لاس د ملي اردو د یوې پوستې د سقوط او وویستنه سرتیرو د تسلیمۍ خبر ورکړل سوی و چې وروسته د دغې پوستې د سقوط او د سرتیرو د تسلیمۍ ویډیوګانې هم په خواله رسنیو کې خپرې سوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجې او 15 دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په لوګر کې د تیرې جمعې د ورځې بمی حملې ته اشاره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پیل سره وسوه. مقاله همداراز یادونه کوي چې یوه ورځ وروسته په کابل کې د پوهنتون یو پروفیسور په ډزو ټپي سو او په هماغه ورځ د کندهار پر هوایي ډګر راکټي حمله وسوه. د مقالې لیکوال لیکي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو پر مهال د بګرام، جلال آباد او کندهار پر هوایي لارو تکیه کوي او د دې هوایي لارې امنیت امریکا په لاس کې لري، خو د دوی سفر له خطره تشنه دی. مقاله زیاتوي څو لسیزې وړاندې کله چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتل، د محمد نجیب الله حکومت که څه هم ضعیف و خو تر دوه کاله زیاته موده یې دوام وکړ. لدی سره د مقالې لیکوال پوښتنه کوي چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته له افغان حکومت سره ملاتړ ته څومره موده دوام ورکړي. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د چین د رول په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په سیمه کې د یو کمربند او سړک د پروژې له لارې خپل حضور زیات کړی دی. مقاله لیکي چې له همدې کبله چین په سیمه کې د توریزم په اړه اندېښنه لري. مقاله په شنګهای پوهنتون کې د پاکستان د مطالعې مرکز د رئیس دو یوکانګ له قوله لیکلي چې د نورو هیوادونو په پرتله چین لا زیات لیواله دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د ثبات پر لور وخوځيږي، خو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لومړیتوب سولې ته رسیدل دي. ډیپلوماټ خبرونې د دو یوکانګ له قوله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، هیڅ هیواد باید له دې وضعیته د خپلې ګټې لپاره استفاده ونه کړي او په جیو پولیټیک سیالۍ کې ښکیل نه سي، بلکې ټول لوري باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په مقاله کې لولو چې وایي دا به د پاکستان په ګټه وي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي او تر هغه مهاله چې په افغانستان کې تروریستان فعال وي، د مخدره موادو قاچاق به هم روان وي او په نتیجه کې به پاکستان زیان وویني. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره د سولې لګټو یوه دا ده چې که په افغانستان کې سوله راسي، 1.4 میلیون افغان کډوال به وکړای سي له پاکستانه خپل هیواد ته بیرته ستانه سي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو او ځوانانو په یوه خبري غونډه کې د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې سولې ته تیاری وښيي. دوی زیاتوي په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ده او هیڅ ډول دیني او بشري توجیه نه لري. ویناوالو دغه راز وویل ځوانان کولی شي په دواړو خواوو فشارونه زیات کړي چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. نور په دې رپورټ کې
د چهارشنبه ورځ ناوخته د خوست یو شمېر ځوانانو د وی خبري ناست له لارې د جګړې لخکیل خو وغوښتل چې په خپلو کې اوربند او سوله وکړي. یاد خبري ناسته چې د خوست د نوي نسل او ځوانانو د سولې جرګې د فعالانو له لورې جوړه شوې وه. ویناوال وویل سوله د ټولو افغانانو غوښتنه او ملي ضرورت دی او د سیاسي جوړجاړي پرته د افغانستان کشارې هر ډول حل ناممکن بریښي. مدني فعال محمد افضل افزري د خبري ناستې ګډونوالو ته وویل
د افغانستان په جګړه کې تر اوسه چې کومې خواوې ښکېل دي، د دغو خواوونه موږ اول غوښتنه دا ده چې دوی د خبرو اترو له لارې د فرصتونو نه ګټه پورته کړي. که خدای نه خواسته دغسې نه شوه، بیا به هم د غزوانان د یو نه یو طریقې له لارې په دې خلکو باندې فشار وریدوي تر څو افغان وژنه، دغه ورور وژنه چې په اوس وخت کې هیڅ ډول دینی او مذهبي حتی انساني توجیه نه لري د دې مخنیوي وشي.
د خوست خیریه بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی د څو کاله په خیریه بنسټ کې کار کوي، نو دوی ته معلومه شوی دا سکور نشته چې هغه د معیوب او یتیم ونه لري.
موږ د خیریه کورونو کې تقریبا د یو څو کاله رواني کور کوو او دا سکور نشته چې په دې کې معیوب نشته او په دې کې یتیم نشته. په افغانستان د ټولو ولسنه مونږ غاک وکړو چې کا طالب ورور دی او کا دولت دی، چې په دغه جنگ نه بسنه وکیا وربن وکیا دغه د ترکیانو ستا چې پهلن نه خبري وسره ونی دی په دغه نه دیم طالب ورورم دغه تا کینی چې په دغه باندې مذاکراتونه خبري وکیا او دولت نه مخه خو دولت ورور تم دغه کې اشتراک وکا خبري وکیا
د منګلو شورا مشر طاهرجان خیالم له دواړو خواو وغوښتل چې د ترکیې ناستې ته ورشي او د اختر په ورځو کې چې کوم اوربند اعلانوي هغه دې لګوت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي.
نو زموږ په دواړو خواو دا غږ دی چې هم ترکیې کنفرانس ته ولاړ شي او هم د دې اختر په ورځو کې چې دوی کوم اوربند اعلانوي هغه لږ وغوښت کې تر څو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي او افغانان نور د دغه خپل نعمت څخه برخمن شي.
د خبري ناستې په پای کې مدني فعال زرغوري خان خوشنود د دې ناستې څلور مادې پریکړه لیکورس چې په یوه برخه کې دا راغلی ول
دا چې سوله د ټولو افغانانو یوه ملي غوښتنه او ضرورت دی او بدون د سیاسي جوړجاړي د افغان کشلې حل نه ممکن بریښي. بنا د خوست ولایت ځوانان د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتنه لري چې یو ځل بیا د سولې درولې خبرې بدون له کومه ځنډه بیا پیل کړي. د دې لپاره چې نور مو په نړیواله کچه د فقر او غربت څخه ژغورل شوی ولس وو د جګړې د ښکېلو اړخونو وسلوالو طالبانو افغان حکومت او امریکا څخه غواړو چې د سولې او جوړجاړي روان بهیر ته ژمن پاتې شي.
په خوست کې داسې مهال یو شمېر ځوانان د جګړې لښکېلو خواو د اوربند سولې او د ترکیې په ناسته کې د ګډون غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو ډېروالي خلک اندېښمن کړي دي. کله یوې خوا په افغانستان کې جګړې تیزی شوي بل لوري ته له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د مې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوي دي چې د سپتمبر په 11مه نیټه به بشپړ شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په لسګونو کسانو د سیلونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وویل چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه تر 450 تنه ډېر مړه شوي دي. غلام بهاءالدین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالي زیان اړولی دی. په دغه ولایتونو کې تر 300 ډیر کورونه تخریب شوي او نږدې 1000 کورونه څناسه تخریب شوي دي. همدارنګه هغه ویلي چې 2500 څاروي هم تلف شوي دي. جیلانی دغه زیاته کړه چې تر ټولو ډیر تلفات په هرات کې اوختي دي چې شمیرې 22 ته رسیدي. تر هرات وروسته غور دوهم ولایت دی چې د سیلابونو له امله سخت ځپل شوی او په هغه پسې بدخشان، میدان وردګ، بامیان، بغلان، سمنګان، دایکندي، خوست، اروزګان، فراه، پنجشیر، سرپل، بادغیس او تخار هم هغه ولایتونه دي چې د بارانونو له امله سیلابونو پکې راوتلي. په دغه ولایتونو کې مرګونی سیلونه د دوشنبه او سهشنبه په ورځو وو. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې له سیل ځپلو سره د مرستو لړۍ روانه ده. په کومو کورونو کې چې خلک مړه شوي دي هغوی ته 50,000 افغانۍ ورکول کېږي او د ټپي له کورنۍ سره 25,000 افغانۍ مرسته کېږي. ازادي راډیو اوري. پاکستان تمه لري چې 6 میلیارد ډالر پور د پیسو نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي او د خپل بودیجې کسر پوره کړي. خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF له پاکستان څخه په اقتصادي برخه کې د جدي اصلاحات غوښتنه کوي. ټاکل شوی ده چې اسلام آباد په 2 اونیو کې د راتلونکي مالي کال بودیجه اعلان کړي. نور په دې راپور کې
د پاکستان مالی وزیر وایي د پیسو نړیوال صندوق سره خبري پیل کړي دي چې د 6 میلیارد ډالر پورونو شرایط اسانه کړي. شوکت ترین وویل کومې غوښتنې چې IMF کړې دي سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق د دې پورونو له ورکړې سره په 2019 کال کې مشروطه موافقه کړې وه. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پر وروسته هم وویل چې اسلام آباد غواړي چې IMF څه اسانتیاوې راولي. شوکت ترین تیره میشت پاکستان د مالی وزیر په توګه وټاکل شو او دا په تیرو دوه کلونو کې د مالی څلورم وزیر دی چې په پاکستان کې ټاکل کیږي. د رویټرز اژانس په وینا د هغه موده ده چې د پاکستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی. د پاکستان مالی وزیر د پیسو د نړیوال صندوق د پور د شرایطو په اړه وویل چې له اسلام آباد غواړي چې د مالیاتو د راټولېدو په سیستم کې اصلاحات راولي او د بودیجې د کسر لپاره لارې چارې ولټوي چې دا شرایط د ښاغلي ترین په وینا سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د IMF له غوښتنې سره سم تر اوسه څو ځله د برېښنا د بلونو لوړ کړی دی. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبې پر ورځ وویل چې خلک له انفلاسیون څخه په تنګ دي او د تعارفې د زیاتوالي ګنجایش نشته. د پاکستان د 2021 او 2022 کلونو د بودیجې د وړاندې کولو لپاره څو اونۍ پاتې دي. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو پور ورکړه ومنله چې د دې هیواد له بودیجې سره مرسته وشي، خو دا هیواد چې 200 میلیونه نفوس لري د اپریل په میاشت کې د بیو تورم 1.1% ته ورسید چې دا په تیرو 1.5 میاشتو کې تر بل هر وخت لوړ دی. پاکستان تیر کال 0.4% اقتصادي وده وکړه او د راتلونکي مالي کال لپاره د 3% ودې اټکل کوي، خو د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې ممکن د پاکستان داخلي ناخالص تولید 1.5% وده وکړي او دې هیواد ته پکار دي چې د اقتصادي ودې هیلې راکمې کړي.
یو ځل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند پر روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز چارواکي عتیق الله په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. یو امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت کبل د خپل نوم نه خودلو په شرط د اژانس ته ویلو چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د بغلان چارواکي وايي پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پښاتمبولو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال د درې وسلوالو سره وژل شوی. وسلوال طالبان پر نهرین